پېښور کې د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې اخرنۍ خبري ګډه کې زه هارون بچا سلام درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې دروو. خبرونه له فرخندې اسد علي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د وزیرستان ځوانان او ځای مشرانو ویلي کو حکومت واڼه په پیښه کې د ککړو وسوالو خلاف کاروایی ونه کړنو په ټول هیواد کې به احتجاج پیلوي. د پیښور هایکورټ پخوانی چیف جسټس او د سپریم کورټ جج دوست محمد خان د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه امریکایي تورونه رد کړي چې کینې دغه هیواد یو عرب پتی د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخلت کړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي او جنوبي وزیرستان ځوانانو او ځای مشرانو ویلي کو حکومت د واڼه په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی ونه کړه نو لوی احتجاج په پیل کړي. د ډېر اسمل خان په حق نواز پارک کې پرون د پښتون ژغورنې تحریک په بلنه د ځوانانو غونډه وشوه چې پکې په واڼه کې د دغه تحریک پر غړو او پلویانو د حملې غندنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال غازی وزیر چې زوی د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی مشال ریډیو ته وایي
داغه د مسره سخت ظلم او سخت ناجایزه وشوه. بیا پوسه پوس په ونکشه د علی متعلق طالبون وردار اغلل شل درش مرا سره د چپکی په دی فیرنگ وکا. افسوس افسوس د میش فاک پاوج او اخلت اس نو ول د شتګر خواوی چې د چپک په استعمال کړل.
بلخوا د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د واڼه د پیښې وروسته په ټولنیزه میډیا کې د پوز ازید پروپیګنډا روانه ده. نوموړي زیاته کړه د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر علي وزیر له څو ورځو راهیسې په واڼه کې وو او هلته د تحریک غړو د پوز خلاف نارې وهلې چې د امن کمیټې کسانو منی کول او په دې خبره د دوی ترمنځ ډزې وشوې. بلخوا د واڼه پیښې خلاف د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. پېښور هایکورټ پخوانی چیف جسټس او د سپریم کورټ جج دوست محمد خان د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی دی. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دوست محمد خان انوم اعلان ک د نگران وزیر اعلی لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو دوا نمونه لیکلي وو چې پکې د دوست محمد خان انوم اعلان شو. د بلابلو نړیوالو مذهبونو یا مجلس ادیان عالم پاکستان غړو نن پېښور کې د یوې غونډې د لارې د سیک مذهب منونکي یو مشر چرنجیت سنگ تیره اونۍ د هدفي وجنې سخته غندنه وکړه او د خفګان څرګندونه وکړه. دوی د اقلیتونو د تحفظ لپاره حکومتي ګامونه هم ناکافي وګرځول. دینی عالم او دغه تنظیم غړي ډاکټر حافظ عبدالغفور وایي چې چرنجیت سنگ بېګناه وژل شو باید حکومت لګکیو ته تحفظ باوري کړی.
چرنجیت دمګه ډېر ښه یو متحرک ملګری وو. په دکان کې ناست تو خپل ځان لپاره خپل بچو لپاره رزق ګټلو او یو سړی راځي او هغه بے ګناه د هغه قتل کوي. دا انتهایی افسوسناک خبر ده. زموږ وینا مقصد دا دی سپریم کورټ کوم حکم دی د 2014 کې دا هغه لاندې چې کوم سپیشل فورس دی دا هغه بندوبست دی وکړی شي او دا هغه په رڼا کې کوم فیصله شوې ده په هغه باندې عمل وشي.
د یاد تنظیم یو بلغړی او د هندو مذهب منونکي هارون سربدیال وایي چې چرنجیت سنگ ځکه په نخ کړی شو چې هغه په دغه سیمه کې د امن او د مذهبونو ترمنځ د زغم برداشت ورولۍ او یووالي لپاره کار کوي. د پاکستان پوز وایي له افغانستان سره پر پوله ازغن تار ضروری دی. د پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل له افغانستان سره یې د اړیکو ښه کولو لړ کې په ځینو خبرو هوکړه شوې ده چې کاملي شوه نو د دواړو هیوادونو د تعلقاتو بهتره کېدو ترڅنګ به د ترهګرۍ پر ضد هم کوټلي ګامونه پورته شي.
ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب یہ ورکنگ گروپس بنیں گے جس میں سب سے
پہلے مقدر تم الروچی کلا دا کاری کمیٹی جوڑی شی نو دا باڑی رم رستہ وکڑی و دی کی با لمڑے ہغا شریک کاری کمیٹا دا پوزی و استخباراتی ہما ہنگا یول پاراوی دا با ترہ گرے پا زپلو کی دا شریک کار سر رم رستہ وکڑی زمگ دا پوز مشر ورطا دا ہغو گامونو پڑاو ویل چی پا خستوی افغانستان کی امن سر رم رستہ کی دلشی.
بلخوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ویان قادر شاه پرون مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د اتمر سفر ګټور وو خو اوس دوی له پاکستانه د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو پر ضد د کاروایی تمه لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای پر حکومتي پابندي لګولې چې تر دې وروسته باندې خلک نه مقرروي او نه به هم د کوم چارواکي بل ځای ته تبدیلی یا ترانسفر کوي. د دې کمیشن یو چارواکي خورشید عالم پر ناوخت مشال رډیو ته ویل دا کار یې د قانون له مخې له دې کبله کړی چې کوم سیاستوال په راتلونکو ټاکنو کې په غیر قانوني توګه رایه وانخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان امنیتی چارواکی وای په کابل کې د دینی عالمانو په یوې سترې شورا د پرونی ځانمرګ برید له عمله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او نهه زخمیان دي. دا حمله له هغې لږ شیبه وروسته وشوه چې د افغانستان د دینی علماو شورا د ځانمرګو بریدونو ضد فتوا ورکړه او د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره یې د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په وژل شوو کې د علماو شمېره څومره ده. داعش د دې پېښې ذمهواري منلې ده او ویلي دي چې اویا کسان یې وجلي خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. د پولیسو یو مشر غفور عزیز ویلي دا ځانمرګ برید د هغې ودانۍ په دروازه کې شوی چې پکې شاوخوا 2000 دینی عالمانو د مذهبي او قانوني چارو ادارو چارواکو غونډه کوله. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا پېښه په سختو ټکو غندلې ده. دې وزارت نن په خپله وېبپاڼه لیکلي د ترهګرۍ په دې وحشیانه پېښه کې د بېګناو وژنو په اړه له افغان حکومت او متاثرو کورنیو سره خپل خفګان شریکوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې چې امریکا د هغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې په 2014 کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسي عربپتی تورن بللې ملنډې وهلي. ولسمشر پوتین آسټریا یوې خبري ادارې سره په مرکه کې پرون ویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنو په اړه د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره په دغه عربپتی لګیدلي تورونه ردوي او دغه یوه مسخره ګرځولې ده. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 143 روپیه 40 پیسې اغستل کیږي او په 119 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپیه 50 پیسې او په 159 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 138 روپیه 50 پیسې او په 139 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپیه 40 پیسې او په 22 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپیه 50 پیسې او په 13 روپیه 10 پیسې. او یو افغانی په 1 روپیه 3 پیسې پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 15 پیسې پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 29، بنو کې 24 او 33 او کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان پوځ ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ په واڼه کې د اتوار ورځې د نامنې پیښې په اړه خلکو ته ناسم خبرونه ورکوي. بیګیا بیا د پام وړ شمېر قبایلو پورې اسماعیل خان کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د واڼه هغه او د همداراز په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پیښې وغندلې.
ظلمین راون دی په شمالی کې د سیوري دا ټارګټ کیلینګ دا جنوبی کې واقعیا وشو چې ډېر د افسوس مقام ده.
پاکستان پوځ د افغانستان سره د ګډې همکارۍ له لارې د سیمې د امنیت ښه کولو هوډ ښکاره کړی. افغان چارواکي وایي دوی انتظار باسي چې پاکستان په دغه لړ کې خپلې ژمنې پوره کړي.
دا واقعیت سره منځ ته راشي او د اقدامات په عملي توګه باندې مخشوش د خلکو په منځ کې.
او د پېښور ښار اوسیدونکي وایي ګرمۍ ده او دوی د بجلی لوډ شډینګ سخت تنګ کړی دي. نور سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ورنه موجود پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه مشروعي د پښتون شغورنې غورځنګ په لویانو د وانه پیښه په تلاو د پوز پر ضد پر ټولنیزو رسنیو پروپاګاندا پیل کړي چې هیڅ حقیقت نه لري. میجر جنرال آصف غفور په راولپنډه کې پرون مازیګر یو خبري غونډه ته وویل دا پیښه د پښتون شغورنې غورځنګ د پلویانو د خپل منځي تاوتریخوالي له وجې رامنځته شوه. بل خو د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین مشال رادیو ته ویلي ځایي خلک د غورځنګ د یو مخکخ علي وزیر د هرکلی لپاره وروتلي ول چې ځایي وسلوالو ډزې ورباندې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د ګل په مازیګر یوې خبري غونډې ته وویل، د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې یکشنبه پورس شوي پیښې وروستو په ټولنیزو رسنیو کې د فوج پر ضد پروپیګنډا روانه ده، او د یوې اتکلنې ماشومې عکس یې لګولی چې دا د فوجیانو او یا د طالبانو د ډزو له وجې وژل شوې، حالانکه په دغه پیښه کې یو ماشوم هم نه دی وژل شوی. نوموړي په وانا کې د رامخته شوي پیښې په حق له وویل، د احمدزی قبیلې یو امن کمیټي دا چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ علي وزیر د تیرو څو ورځو راهسې د ځایي خلکو په وړاندې د فوج او د ملک پر ضد نارې وهلې، نو امن کمیټۍ نوموړی د داسې کولو نه منع کړو او جرګه یې راوغوښته. جرګه لا ناسته وه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ کسان راغلل او په خپل میز کې د تاوتریخوالي وروستو ډزې یې شروع کړې. تاسو د علي وزیر نه پوښتنه وکړئ چې فوج او اف سي ځواکونو دوی د ډزې کولو نه منع کول، او د خپل منځي ډزو له وجې چې کم کسان جوبل شول نو د فوج په هلیکاپټرو کې هغوی هسپتالونو ته ورسولی شول. د ذکر دی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د اتوار په ماښام مشال ریډیو ته ویلي ول، خلک د ژغورنې د یو مخکښ علي وزیر د هرکلی لپاره وروتلي ول چې ځایي وسلوال ورغلل، په هغوی یې تشدد وکړو او په غبرګون کې د تحریک پلویانو نارې ووهلې او مظاهره یې وکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاجونو په حقله د آصف غفور وینا وه. په فروری میاشت کې د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې د احتجاجي ناستې په وخت د منظور پښتین او محسن داوړ سره د خبرو اترو وروستو د دوی ټول ستونزې هوارې کړې، او په خپل محسن داوړ یې مننه هم وکړه. نو د هغې وروستو دوی د چا په وینا دا هر څه شروع کړي. د حقانی نتورک په حقله د نوموړي وینا وه، ضرب عزب عملیاتو له وجې د ملک نه د ټولو وسلوالو خاتمه کړې، او دا وخت په پاکستان کې د حقانی ډلې په شمول یوه وسلواله ډله هم شتون نه لري.
له شمالي او جنوبي وزیرستان سره له لرونکو غنو احتجاجیانو په دې سیمو کې د تاوتریخوالي پیښو غندنه کړې. دغه احتجاجیان پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې له روژمات وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ په بلنه غونډ شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د غورزنګ پر پلویانو د تشدد پر ضد شعارونه ورکول. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په غونډه کښې موجود مقررینو د وڼه د اتوار د ورځې د پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې په سختو ټپیو کښې غندنه وکړله، او بیا یې د حقنواز پارک نه د توپنوالا ټرېفک چوپرې لاریون وکړ، او د لاریون په دوران کښې یې په دا رنګ شعارونه ورکول. دا موکې په غونډه کښې موجود ځنې مشرون په دغه حوالے سره مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زما نوم ډاکټر ګل عالم دی چې زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لره. دا نن چې کومه جلسه وه یا احتجاجي کیمپ وه، دا ظلمینه روان دي په جنوبي کې، په شمالي کې. په شمالي کې داسې ورځ دا ټارګېټ کیلینګ ده، جنوبي کې واقعیا وشوه چې ډېره د افسوس مقام دی. خدای چې کومه وکړه، دا خپل تر برینه والا چړ کړل، آی پلمړه کړل، څانګې د ورستې چې کوم کسون ویلوړ دي، آی نېره خالته، هغه والا شیطونوي، آی پلمړه کوي. زه داس ولکه چې نېره ما سره بېژنی چې دا کوم سره وکړه.
زمون نوم بادشاهي خان دی، د مسعود قبیلې سره مې تعلق دی. په اکنواز پارک کښې چې کومه غونډه وه، دا د حکومت دا نه شمېروي چې دا د پی ټی ایم غونډه وه، دا د قبایل غونډه وه. په وڼه کښې چې کومه واقعه وشوله، د علي وزیر سره ټیک شوه، دی د پی ټی ایم مشر دی. د قبایلو ټوټل په پی ټی ایم شی نه وي، خو مېږ ته زبردست دوک ته زبردست زیوتای وشول، مېږ یې پر زور مزاحمت کوي. علي وزیر چې وخته دی، نه یې حکومت ته ټپک رو وخست دی، نه یې ډزوي د کوم د حق خبره کوي، چې کومې د دې حق مطالبې دي. مېږ ټوټل قبایل دی یې چې حکومت اکشینی سره انشله علي وزیر منظور پښتین چې کومې مطالبه یې وي، مېږ وې قبایل د دې حمایت کوي.
زمون نوم غازي وزیر دی، ادریس شهید پلوري د موزیای پلا کالج سټوډنټ و، او طالبانو ورته روغلل، مصباح ګروپ و، دی په خپل دیک شهید کړ. دا هغه د مو سره سخت ظلم وسه، سخته ناجایزه وشوه. بیا پوسه پوس په وڼه کښې د علي متعلق طالبان ورته روغلل، شل دېرش مېړه سره د ټپکې په دې فیرنګ وکړه. افسوس افسوس د مېږ فاک په وجه و، هغه خلته هېڅ نه ول، دهشتګر خوا وي چې د ټپک په استعمال کړل. دا د وڼه طالب دی یا د مسجد طالب دی؟ دا طالب لوړ دا نوم چې چا ورکړی دی، د غلط ورکړی دی. طالب په مدرسې کښې سبقي نه وي، دا هغه بالکل د لیاره نه را دي.
دغو مشرانو دا غوره هم وکړه چې که د وڼه د پېښې ملزمون ګرفتار او سزاوار نه شول، بیا به دوی د کمکې د لسمې ورځې نه د ورستې په غټ احتجاج لاس پورې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد شریک کار لپاره جوړېدونکو کمیټو په اړه د دواړو هیوادونو چارواکي وایي تر هغې به په دې لړ کې پرمختګ ونه شي تر څو چې په اخلاص سره د ترهګرو پر ضد ګامونه وانخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو چارواکو ملاقاتونه ډېر کړي دي. بشیر ګواښ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان پوز وایي افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لړکی په ځینو خبرو هوکړه شوې ده چې که عملی شي د دواړو هیوادونو د تعلقاتو بهتره کېدو ترڅنګ به د ترهګرۍ پر ضد هم کوټلي ګامونه واخیستل شي. د پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور د جون په څلورمه په پینډۍ کې بې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی، نو ځکه هغه الزامونه ردی چې د افغان طالبانو حقانی نیټورک په خاوره آزاد فعالیت لري. هغه پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د مئی ویشتمې د سفر په اړه ویل دواړه خواوې د ځینو کاري کمیټو په جوړولو سلا شوې دي.
موږ
دا تمه لرو چې کله دا کاري کمیټې جوړې شي نو دا به ډېره مرسته وکړي. په دې کې به لومړی هغه شریکه کاري کمیټه د پوځي او استخباراتي هماهنګیو لپاره وي. دا به د ترهګرۍ په ځپلو کې د شریک کار سره مرسته وکړي. زموږ د پوځ مشر ورته د هغو ګامونو په اړه وویل چې په اخیستو یې افغانستان کې امن سره مرسته کېدلی شي. موږ ورته وویل چې افغانستان سره پر سرحد اغزن تار ځکه لګو چې دې سره به په غیر قانوني توګه د خلکو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ترهګرو د وختو راوختو مخنیوي کې به هم مرسته وشي.
افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه پلانوي. اسلام آباد دا الزام بې بنیاده بولي. په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ویان قادر شاه د جون په څلورمه مشال ریډیو ته وویل پاکستان ته د اتمر کړی سفر ګټور و، خو اوس دوی له پاکستانه د مذاکراتو د نه کوونکو طالبانو په وړاندې د کاروایۍ تمه لري. قادر شاه د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په حق لول چې دا تر هغې فایده نه کوي تر څو چې پاکستان دوی سره په سلا شوو میکانیزمونو عمل نه وکړي.
په واقعیت سره مینځ ته راشي او د اقدامات په عملي توګه باندې محسوس شي. د خلکو په مینځ کې تروریزم یا ترهګري دا په اغزنو سیمانو باندې، دا په دیوالونو باندې یا د کټارو په لګولو باندې تروریزم د مینځ نه ځي. تروریزم په هغه صورت کې د مینځ ځي چې د تروریستانو مرکزونه د مینځ ولاړ شي. له تروریزم سره د دلچسپۍ یا د همدردۍ پالیسۍ د هیوادونو په کچه د مینځ ولاړ شي.
خو بلخوا د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو مشر میجر جنرال آصف غفور یو ځل بیا د خپل هیواد دا دریز تکرار کړی چې دوی په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د مذاکراتو په ذریعه سوله ییز حل ملاتړ کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
په پاکستان کې د جولای د 15مې عمومي ټاکنو د شفافه جوړولو لپاره د نورو ګامونو ترڅنګ د چارواکو په ګمارنې او بدلون بندیز لګیدل دي. همدارز د انتخاباتو کمیشن وایي کوښښ کوي چې د لاهور های کورټ د حکم مطابق ټاکنې د سوشل میډیا له منفي اغیزه وساتل شي. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورت.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای پر حکومت پابندی لګولې چې د جون له څلورمې وروسته به نوی خلک نه مقرره او نه به هم د کوم چارواکي بل زیاته تبدیلی یا ترانسفر کړي. د دې کمیشن یو مشر چارواکي خورشید علم د جون په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې دا کار یې د قانون لمخې له دې کبله کړي چې سیاستوال پر راتلونکو ټاکنو کې په غیر قانوني لار له خلکو رائے وانخلي.
د دې وجه دا دی چې په دې کې خلک د خپلې مرضۍ کسان په خپل ځګونو باندې کینول غواړي. لکه زه مثال داسې وایم، لکه یو ډی سي دی، ډی سي د یو ډسټرکټ تقریبا بادشاهي، او هغه د او چې څونه هغه ډسټرکټ ایډمنسټریشن هغه د هغو انډر دي او د هغو دا کوشش دی هر یو چې ډی سي خوشحاله کړي. او مطلب دا چې ډی سي کم آرډر ورکوي نو هغوی منی هر قسم آرډر ورکوي. نو چې فرض کړه د خپل مرزا ډیټ یو ځای کې ولګو نو خپل الیکشن باندې ښه پوره اثر انداز کیږي. دا هغه چې کوم سرکاري ملازمین په هغه اثر انداز کیږي په هغه باندې چې الیکشن کنډکټ کیږي په هغه کې دا هغه دې په پولیسو باندې دا هغه دې چې کوم پولینګ سټاف دي نو هغه ښه پوره موډ کولی شي.
په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني ټاکنې کیږي. یوه بله مسله د سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د جعلي خبرونو خپرېدل دي چې د یو امیدوار یا کاندید پر کمپاین اغیز کولی شي. د ټولنیز ویبسایټ فیسبوک ډاٹ کام مشر مارک زوکربرګ د اپریل په 10مه د امریکایي کانګرس په اوریدنه کې ویل چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کې دونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي په خاطر په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلومی او هغه څوک چې نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. جیو نیوز ټلویزیون د یو خبر تر مخه لاهور های کورټ د ټاکنو کمیشن او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته د جون په 4مه حکم کړی چې د دغه کار مخنیوي کې د فیسبوک سره مرسته وکړي. د انتخاباتو کمیشن خورشید عالم مشال ریډیو ته ویل دا یو ډیر ټیکنیکل یا تخنیکی کار دی او کوشش به کوي چې د شفافو ټاکنو لړکی ټولې اندېښنې ختمې کړي.
اصل کې هو چې کم د کانسټیټیوشن آرټیکل 218 دی کنه 218(3) سبسیکشن 3 هغه الیکشن کمیشن امپاور کوي چې هر قسم اقدام کولی شي د فری فیر الیکشن نه انشور کول لپاره او دا هغه د روپ تام سر ټیکنیکل ټیکنالوژیکل سولوشن یي نو الیکشن کمیشن مې به تاثیر نه کوي.
د انټرنیټ پاړه شمیرې ساتونکو ویب سټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 20 ملیون خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کارکونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جعلي به څنګه معلومیږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د آرټیفیشل انټیلیجنس یا اے آئی په نامه تخنیکی لارې کاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو ته انتخابي نښې ورکړل شوې دي. په پاکستان کې سیاستوالو د چارو پوهان وایي ځینو ګوندونو او آزادو کاندیدانو ته داسې نښې ورکړل شوې چې هغوی پرې خفه دي او بل پلو رایه چونکي هم نیوکې پرې کوي. دا چې په انتخابي پروسه کې انتخاباتي پروسه کې د نښو اغیز څه وي او څومره وي دا به د هنیسی اجمل په دې رپورټ کې وګورو.
په پاکستان کې د جولای په 15مه د عامو انتخاباتو لپاره ګوندونو ته انتخابي نخې ورکړل شوې دي. په دې کې د سنو ګوندونو انتخابي نخې بدل شوې هم دي. دا چې د انتخابي نخو اغیز څه وي او رای ورکوونکي د تاسو څنګه ګوري؟ د متحده قبایل ګوند مشر حبیب ملک وایي د ګوند نخې شامل ده چې په دې ډېر ویاړي. نوموړی سیاتوي
سیاسي پارټۍ چې د اړین نشان الیکشن ته ودرېږي نو اکثر خلک خاندي دي کوي. ولکه جو عزتمن او ریسپیکټیبل نشان وي نو څوک ورته سپکه خبره نشي کوي. پیپل پارٹی هغه باقاعده نشان تیار آلو هغه د توري نشان اچھی کم د بوټو سے بولا الیکشن هغه دور کازش کو بیا چون چې زیاولت هغه نشان بالکل انتخابی نشانونو نه وستلو او هغه تقریبا 30-35 کالو بعد دوباره چې کم به اعلانو الیکشن سیمبل ته دی ځلې لکه اوس پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ته د دې نشان ټایګر دی. ټایګر ته اخو کې دی لاس سایکل ور کې نو بیا هغه سور به نه وي.
د ثوابه یو سیدونکو محمد ایاس وای پټول ټاکنو په سانګړی توګه بلدیاتی انتخاب تو کې د سیاتو کاندیدانو لوچی اکثره داسې نخې ورکل شي چې تر ډېری مودې پورې خلکو ته یادې وي.
زمون په محله کې یو کس مې نوښي منګې نو منګې هم لګړې عجیب ومنته کې نه نو هغه اصلې وفات یو 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 سمخ کې وتر وفات پورې هغه په مشهور په منګې.
په خبر کې سیاستوال شاجیګل افریدی چې تیر انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث ودرېدلی وو انتخابي نخې استری وا. شاجیګل وایي د استری نشان لرلو باوجود هم انتخابات وګټل. نوموړی وایي انتخابي نخې معمولی خبر دا خو د منتخب نمائندگانو لپاره د سیمې کارونه کول او خپل شخصیت سم ساتل ضروری ده.
د غنخې سره غلطی نه دی په انسان کې په خپل کمزوري وی ځای خلک واخ نه کی او وټور نه کی او په غو باندې د اعتماد جوګي ونه غاڼي ځای پارلیمنت سره ولا کی خپل مسلو حل کې دوی لپاره د نخې د واجب نظم په خیال باندې څوک الیکشن ګټل یا بیاول نشي خو د چا چې نخې او په کوم نخې یو ګټي نو دا ظاهره خبره چې په وشي باندې د چا فتح نه شي نو هغه شی په انسان باندې خلګي.
لیکوال او کارپو اسیس مانیروال بیا وایي سینې سیاستوالان د خپل انتخابي نخو حوالی ورکول سره ولست هلي ورکوي خو بیا رستو هغه شمنې پوره نکړي.
زمری د چا نه خدای نو بس هغه ټول زمری دی په خدای کې نو کوي د چا کتاب نه خدای نو هغه وایي چې د علم او بیا دا کتاب هم نور نور سیزونو سره تړي د چا بلب رڼا نه خدای نو دا رڼا سره تړي خو ځینې په کې داسې چې هغه بیا د خپل هغه غرور ورسره هم شامل داسې سبل څه شی ته جوړ کړي او ذهنیت او دا ټولنې دا مغرب بل طرف ته بوږي.
په پی خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي په ټاکنو په ځانګړي توګه بلدیاتي انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر اتوی او الیکشن کمیشن نشی کولی چې هر امیدوار ته اغه نه خبر کړي چې په ټولنه کې ښه غړل کیږي.
پاکستان کې سیاسي ماتونو ډېر ډیر زیات دي کنه نشانات تخیر کم بیا موږ ورکو یو کس صدا چې نشار ملاو شي نو اغه خو به اتفاق سره ملاو شي کنه خامخا اخر نشانات هم کم شي نو د الیکشن کمیشن سره بل چوئس نی کافي نشانات چې موږ بدل شي ویډیو په شوی هم دی لکار.
سهیل احمد زیاتوی که یو ګوند یا امیدوار په خپل انتخابي نخې خوشاله نه وي نو د هغې بدلولو لپاره دوی ته درخواست هم کولی شي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,000.
اوریدونکو ته پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې ولس پریشان او په احتجاجونو مجبور شوی دی. خلک وایي د بلونو ورکولو باوجود په د روژې په میاشت کې هم تر 300 ګنټو پورې د بجلی لوډ شیډنګ وي. نجیب عامر تفصیل را کوي.
فوزیا رحمان د پیښور سیدونکو ده، هغه چې په دې سره ګرمۍ او روژه کې هم د خپلې کورنۍ لپاره مجبوره ده هر ورځ اخلی پخلی وکړي، وایي په ځان پورې حیرانه ده چې د ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ په حال کې به څنګه د خپل ژوند ورځنۍ چارې سمې پر مخ وړي.
بجلی نه نو اوبه بنی ټول خلک د اوبو د لاس سم مړه کیږي. خیر ګنټه په ګنټه دی وي خو چې بجلی وي ټک ټوک او ټک ټوک دا چې بیوزي او ابوزي نو دا صحیح خبره خو نه ده کنه. ټول خلک د ګرمۍ نه سم مړه کیږي، فریجونه خرابېږي، ایسیان چې هغه منې بجلی نه زیرا ځي نو ټول ارسه خرابېږي. نو دی له پکا دي چې د بجلی غور وکي.
دا یوازې فوزیا رحمان نه ده چې د بجلی له لوډ شیډنګ څخه سر ټکوي، نارینه هم له دې مشکل سره مخ دي. هملته په پیښور کې نثار خانم ژوند کوي. هغه وایي نه پوهیږي چې د پیښور په ښار کې دومره زیات لوډ شیډنګ دی نو په کلیوالو سیمو کې به څه حال وي. دی وایي له حکومت یې دا تمه نه وه چې په روژه کې به پرې دومره اسمان راټیټوي.
زمونږ علاقه کې روزانه تقریبا 9-10 ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. زمونږ د زندگی ټول معمولات متاثر شوي دي. په روژو کې چې بجلی نه وي ماشومان هم ټول په تکلیف کې وي. خوب نه وي، پورا دفتر ته تک وي، دفتر کې بیا سړی ټول ورځ په پټو سترګو باندې کارونه کوي. یو ذهني عذاب کې مبتلا کړي وو. تیر حکومت چې کومې دغه کړي وي داوی چې موږ لوډ شیډنګ بالکل ختم کړي هغه سې تش خبرې او دروغ دي.
اسما جمیل د پیښور په لاهورې ګټ کې ژوند کوي. هغه په یو دفتر کې کار کوي خو په وینا یې کله چې له کاره ستړي کور ته لاړه شي او هلته وګوري چې په کور کې د بجلی څرک نه لګیږي نو سر پې وګرځيږي.
متاثر خو ډېر زیات متاثر شوی دا زمونږ ژوند بالکل نه راځي. او چې ویم نو ډیم وي نو هغې راتلو نه څه فایده نشته دی. نیمه ګنټه وي ګنټه ګنټه ځي، بیا نیمه ګنټه راځي، بیا ګنټه ځي، نو هغه ډېر زیات بد حال دی. یو فریج هم زمونږ اوس په ځېد اوور کوټ اوس بله مغستې هغه هم بغیر د سټریپلایزر نه لګي کار نه کوي. پشمنی کې بالکل لایټ نه وي، روژه ماتې کې ډیم وي.
د پیښور خلک د زیات لوډ شیډنګ له وجې اړ شوي چې په احتجاج لاس پورې کړي. د ځینو سیمو خلکو خو وار له مخې دا کار کړی هم دی. د ګل په شپه ناوخته د پجګۍ او مترې خلکو د احتجاج په توګه د پجګۍ سرک تر 3 ګنټو پورې تړلی و. دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې د لوډ شیډنګ د عذاب نه د دوی خلاص کړي. د پیښور د بجلی د نظم د ادارې پیسکو ډایرکټر جنرال شوکت افضل وایي چې لوډ شیډنګ یې نه دی زیات کړی خو دا ده چې د سختې ګرمۍ او په غلا د زیاتې بجلی د استعمال له وجې فشار زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې یوازې په هغو ځایونو کې زیات لوډ شیډنګ کیږي چېرته چې خلک په غلا بجلی استعمالوي او کونډې اچوي. ده دا هم وویل چې د بجلی لوډ شیډنګ یوازې په پیښور کې نه دی، د پاکستان لوی ښارونه لکه اسلام آباد، کراچۍ او لاهور هم د دې مشکل سره مخ دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو پپی خور کی دا مازیگر پنزنی میں بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لفرخندے اسادا.
د شمالي او جنوبي وزیرستان ځوانانو او ځای مشرانو ویلي کو حکومت د وانا په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی ونه کړل نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د پاکستان په واسطه اماړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف کپور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د وانا د پیښې وروسته په ټولنیزه میډیا کې د پوځ ضد پروپیګنډا روانه ده. د پېښور هایکورټ پخوانی چیف جسټس او د سپریم کورټ جج دوست محمد خان د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی دی. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دوست محمد قانون اعلان کړ. د بلابلو مذهبونو ټولنې مجلس ادیان عالم پاکستان غړو نن په پېښور کې د یوې خبري غونډې د لارې د سکھ مذهب منونکي یو مشر چرنجیت سنگ تېره اونۍ د هدفي وجنې سخته غندنه او د خپګان څرګندونه وکړه او د اقلیتونو د تحفظ لپاره یې حکومتي ګامونه ناکافي وګرځول. د پاکستان پوز اوای له افغانستان سره پر پوله ازګن کار ضروری دی. د پوز تاماری کو سانګي مشر میجر جنرال آصف کپور پرون په پینډه کې خبرې غونډه تول افغانستان سره د اړیکو حکولو لړکی پوزینو خبرو هوکړه شوې ده چې کاملي شونه د دوه هیوادونو د تعلقاتو بهتر کېدو ترڅنګ به د ترګرې پر ضد هم کوټلي ګامونه پورته شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای پر حکومت یې پابندي لګولې چې تر دې وروسته باندې خلک نه مقرروي او نه به هم د کوم چارواکي پر ځای ته تبدیل یا ټرانسفر کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د دیني عالمانو په یوې سترې شورا د پرونی ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او نه نور ژوبل دي. دا حمله له هغې لږه شېبه وروسته وشوه چې د افغانستان د دیني علماو شورا د ځانمرګو بریدونو ضد فتوا ورکړه. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې په 2014 کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسي عربتي تورن بللې ملنډې وهلې او د امریکا دا کار یې مسخره بللې ده. ولسمشر پوتین د آسترا یوې خبري ادارې سره په مرکه کې پر نوې چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دغه راپور رد کړی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی ل سراج زهیرا ورو
د انګریزي ژبې ورسپانل ډان خپل ادارې د پاکستان په تعلیمي صورتحال لیکلې او وایي د تعلیم په میدان کې د راتلونکي وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره ډېرې مسلې او ډېرې ننګونې پرتې دي. ادارې وایي که څه هم د 15 کالو عمر نه تر د 14 کالو پورې ماشومانو لپاره د عین سره سم تعلیم وړیا دي، خو د حکومت د بېغوري او تعلیم د نظر د وستو له کبله دا وخت په ملک کې 23 میلیونه ماشومان له اسکولونو بهر دي. ادارې اخر کې وایي که دې ټول ټاکنو دا زور نظام بدل کړو نو اوټا ان بیا هغه امیدوارن ټاکی چې دوی ته په تعلیم ورکولو کې سنجیدوي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه نوې وخت خپل ادارې کې وایي نگران وزیر اعظم ناصر الملک په سواد کې رسنیو ته ویلي چې راتلونکي انتخابات به په پاکه صافه توګه د عین سره سم په خپل ټاکل شوی وخت کېږي او ټول ادارې باید چې د خپل حدودو دننه کار وکړي او د له دوه میاشتو لپاره راغلي او په هر جوړ به انتخابات کوي. ادارې لیکي راتلونکي ټول ټاکنې په داسې وخت کې کېږي چې عجبه ناباوري صورتحال پیدا کړي شوی چې ممکن د پوښت ټول ټاکنې ونه شي. خو اوس چې نگران وزیر اعظم او داشن د سپریم کورټ چیف جسټس هم ویلي چې ټول ټاکنې به په خپل وخت کیږي نو دې لړکی یو هیله پیدا شوه. ادارې اخر کې وایي څوک هم د دې صورتحال پیدا کولو پر شا کار کوي نو په کار دي چې نگران حکومت د خپل نوم بچ کولو لپاره داسې خلک په ډاګه کړي او که دا خلک له نظر وویستل شو نو دوی ته به حوصله ترلاسه شي او ممکن ده چې د راتلونکو ټول ټاکنو نتیجې لانجمنې کړي چې دې ولس ملک او جمهوریت ته به ډېر نقصان ورسي. اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي د بلوچستان په سنجدي سیمه کې د کوئلې په کان کې یو واری بیا څلور کارکوونکي وژل شوي چې ډېر د افسوس پیښه ده. ادارې وړاندې لیکي له ټولو زیاته د افسوس خبره ده چې د داسې تدبیرونو د موجودګۍ یا غیر موجودګۍ په اړه انتظامیه بالکل خاموشه ده چې د یو مزدور د حفاظت لپاره ضروري وي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د کانکنۍ دوران د ګیس چاودنې یا په کان کې ښکېل کېدل یا نورې پیښې هر ورځ رامنځته کیږي چې ترې د لرو سیمو نه د راغلي دورانو مړی پورته کیږي. ادریا اخری کې وایي د متعلق ادارو او د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړي او چې څوک هم په دې کې له غفلت کار اخلي چې پر ضد یې سخت کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وختو د هغه روسي پوځي پاړلیکنه خبره کړې چې د مړینې اعلان یې شوی و. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د شام په اړه د ایران تګلارې ته کتنه شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمله
ګارډین وسپانه لیکي شاوخوا درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې روسي پوځي چپړې ویل کېده وچل شوی دی ژوندې دی او کور ته تلل غواړي. دا پوځي په 1980 کال کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې د جاز غورځېدو له وجې مړ اعلان شوی و. د بیټل برادرهود په نامه یو ادارې مرستیال مشر ګارډین ته ویلي داسې فکر کېږي چې د پوځي عمر به اوس له 60 کلونو څخه زیات وي. د کامرس اینڈ بزنس ډیلی د رپورټ تر مخه په 1980 کال کې یوازې یو روسي پایلټ سرګی پینتلی یوک وشتل شوی و چې د بګرام هوایي ډګر تر پرواز وروسته سره د خپل جازه لا درکه شوی و. د بیټل برادرهود مرستیال مشر دا هم وایي چې د دې پوځي مور او خور ژوندې دي او دغه یو 1.5 کلنه لور هم ده چې د پلار د لا درکه کېدو سو میاشتې وړاندې پیدا شوی و. اف پی خبرې ایجنټس په افغانستان کې په 2015 کال کې د شوروي اتحاد یو پخانی سرتیری بخریتین حاکیموف سره مرکه کړې وه. نوموړی په هغه پوځیانو کې شامل دی چې په افغانستان کې د پاتې کېدو فیصله کړې وه. پانلی کې حاکیموف سخت شوبل شی وو ځای خلکو یې درملنه کړی و. حاکیموف روستو بیا اسلام هم قبول کړ. نوموړی اف پی ته ویلي په افغانستان کې ځکه پاتې شوی وو چې افغانان ډیر ښه او میلمه دوست خلک دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د شام په اړه د ایران پالیسۍ ته په اشاره لیکلي چې ایران د اسرائیل د هوایي بریدونو د خطر او د روس د دباو باوجود په شام کې د سترو ځاني او مالي زیانونو په بدل کې خپله تګلاره پر مخ وړي او اوس دا هوا تمه لري چې په شام کې د ممکنه اوږدمهاله ستراتیژیکي لاسته راوړنو ګټه ترلاسه کړي. فارن پالیسی ته د ایران یو خبریال د نوم نه خودلو په شرط ویلي ګمان نه کوي چې ایران په شام کې خپلې موجودګي ختمولو کې دلچسپي ولري. نوموړي زیاته کړه په شام کې د ایران موجودګي تهران ته د اسرائیل ضد ښه موقعه په لاس ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
د اسرائیل وزیر اعظم د جرمنی وزیر اعظم ته خبرداري ورکړی چې په منځنی ختیځ کې د ایران لاسوهنه خای اروپا ته د کډوالو د څپې زیاتولو باعث شي. بنیامین نتنیاهو دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې له انګیلا مرکل سره په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه لانجمن بحثونه شوي دي. تفصیل احمد تکل څخه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل سره لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې تور ولګاوه چې تهران غواړي د یمن او سوریه په څیر د منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې خپل پوځي حضور پراخ کړي.
It's important to prevent Iran.
دا مهمه ده چې ایران باید د اټومي وسلو تر لاسه کولو ته پرې نه خودل شي. موږ ژمنه کوو چې دې کار ته اجازه نه ورکوو. خو بل خطر دا دی چې ایران پر منځني ختیځ د ولکې هڅه کوي. دا کار په سوریه، یمن او نورو ځایونو کې کوي. په سوریه کې ایران د خپل هوایي، سمندري او پلیز ځواکونو د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. ل 1.5 کیلومتر لری واټن څخه د اسرائیل د دروازې شاته لدې شوم هدف سره راځي چې حمله وکړي.
نتنیاهو ویل ایران غواړي په سوریه کې چې اکثر وګړي سنی مسلمانان دي خلک شیعه مذهب ته واړوي او زیاته کړه چې دا کار به په سوریه کې د یوې بلې مذهبي جګړې اور بل کړي او ناوړه عواقب به اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتېدل وي. اروپا ته د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو درې ورځنی سفر تر ډیره له ایران سره د اسرائیل پر اختلافونو متمرکز دی. خو میرمن مرکل په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپا او اسرائیل یو هدف لري او هغه دا چې ایران باید هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. مرکل یادونه وکړه چې له نتنیاهو سره دې هدف ته د رسیدو په برخه کې ژور اختلاف لري. هغه د ایران د اټومي موافقې دفاع وکړه خو دا خبره یې هم ومنله چې له تهران سره په اټومي موافقه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او په منځني ختیځ کې د دې هواد د لاسوهنو د مخنیوي د موادو زیاتولو ته هم اړتیا لیدل کیږي.
موږ په دې نظر یو چې د ایران د سیمهییز نفوذ پوښتنه په تیره د اسرائیل د امنیت لپاره ویرونکې ده. نو ځکه زموږ نظر دا دی چې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام همداراز په یمن کې د ایران د فعالیتونو او په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په برخو کې باید له خپل ټول نفوذ څخه د ډیپلوماتیکو هڅو لپاره کار واخلو. ایران باید د سوریه له هغو سرحدي سیمو پر شا سي چې اسرائیلو ته څیرمه پرتې دي.
جرمنی، فرانسه او برتانیا له ایران سره د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې له لاسلیکونکو څخه دي. ایران په دې موافقه کې منلې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. صدر اعظم نتنیاهو چې له ډېرې مودې راهیسې له دې موافقې سره مخالفت کوي، په پام کې لري چې د خپل اروپایي سفر په دوام نن په پاریس کې له ولسمشر ایمانویل ماکرون او سبا د چهارشنبه په ورځ د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په لندن کې په دې اړه خبرې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت روانې تیره هر څه کې دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په کابل کې د افغان علماو د غونډې او پراغه د شوي برید په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي چې په کومه غونډه کې دیني عالمانو د اسلام له نظره ځانمرګي بریدونه حرام وبدل، پر هماغه غونډه ځانمرګي برید وشو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د برید له هغه وروسته وشو چې په غونډه کې شریکو شاوخوا درې زره دیني عالمانو په ډاګه کړه چې اسلام د ځانمرګو بریدونو اجازه نه ورکوي. د دلیکنې لنډیز د بوروال کاکړاور.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې په کابل کې ظاهران د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځانمرګ برید له هغه لږ سات وروسته لږ تر لږ څوارلس کسان ووژل چې دینی عالمانو ځانمرګ بریدونه د اسلام له نظره حرام وګرځول او په افغانستان کې روانه اوولس کلنه جګړه یې غیر قانوني وبلله. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه ویل چې دا برید دوی کړی دی، خو افغان طالبان ویل دوی په دې برید کې هیڅ لاس نه لري. دا برید په داسې وخت کې سوی چې اسلامي دولت وسلواله ډله د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هیواد په ختیځو برخو کې خصوصا ننګرهار ولایت کې د هوایي بریدونو تر سخت فشار لاندې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری ورځپاڼې ته ویلي چې شاوخوا درې زره دینی عالمان په دې غونډه کې شریک وو او هغوی په یوه خوله ځانمرګ بریدونه حرام وبلل. نوموړي ویل چې دینی عالمانو په ډاګه کړه چې د ځانمرګ بریدونو تر څنګ د خلکو د وژلو لپاره چاودنې کول، کرکه خپرول، یاغیتوب، بیلابیلې درغلۍ، شوکې، انسان تښتونه او د تشدد بیلابیل ډولونه ټول د خدای د احکامو خلاف دي. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو کول آن هغه وخت هم نه و چې د روس خلاف جګړه وه او بیا په 1990 لسیزه کې د طالبانو په دوره کې هم نه و، خو له 2000 کال وروسته پیل سو او دا هغه څه دي چې وسلوالو په عراق کې د امریکایي ځواکونو ضد کول. د ورځپاڼې په وینا د دینی عالمانو د غونډې په افغانستان کې روانه اوولس کلنه جګړه هم د اسلام له نظره غیر قانوني وبلله او دا یې یوازې په دې تعبیر کړه چې د مسلمانانو وینې تویږي. د غونډې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د افغان حکومت لخوا د امن غیر مشروط خبرو ته غاړه کېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په فروری کې وسلوالو طالبانو ته د جګړې پریښودلو په بدل کې د روغې جوړې وړاندیز کړی و، خو وسلوالو په رسمي توګه ځواب نه دی ورکړی او وایي چې دوی یوازې له امریکا سره خبرې کوي.
ټولنه او سخت دریځي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق زخفل فکر نا تغییر اظهار نا منی کوی
شدت پسندی شکم دا دا انسانی رویه دا چه دا انسان پا مختلف واقعات و دا دا اغر ردی عمل سری
پونی زخبرونه ټولنه او سخت دریزی که دا تندلاری توب و تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باز شویده
چه زمگا واکمن خلق چی دی اغی دا مسئله یو مسئله اگنی او پا پرایوریٹیز که تولو که بر راولی
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان ډان رسپانې په ولیکنه کې د هغه هیواد د حکومت لخوا د یو پیاوړې بهرنۍ پالیسۍ جوړولو اړتیا په ډاګه کړل شوې ده. لیکنه وایي دغه کار لپاره ضروري ده چې پاکستان د کور دننه هم د حکومت ادارۍ ښه تګلاره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې دروړو. د ډان رسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د نړۍ د هیوادونو او مدنیتونو ترمنځ فاصلې لنډې شوي او په دغه برخه کې نوي چیلنجونه هم مخته راغلي، پاکستان باید یو ډېره په دقت سره جوړه او ولسي ملاتړ لرونکې بهرنۍ پالیسي ولري. د لیکنې تر مخه د هیواد بهرنۍ تګلاره د کورنۍ پالیسۍ ښکارندویه هم وي. یو هیواد تر هغې یوه ښه او اغېزناکه بهرنۍ پالیسي نشي لرلی چې د کور دننه یې د ښې او ولس دوسته حکومتدارۍ لارې چارې نه وي لټولي. لیکنه کاږي ان دا خبرې مسلم لیگ نون ګوند د 2013 کال د عام انتخاباتو لپاره په خپل انتخاباتي منشور کې لیکلې وي. خو د پاکستان د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ په څیر مهمو موضوعاتو ته د مسلم لیگ نون د 44 مادیزه منشور د پای په کرخو کې ځای ورکړل شوی. لیکنه کاږي د مسلم لیگ نون حکومت هغه هڅې کارګرې ثابت نه شوې، بلکې د مشر یې نواز شریف د نااهله کېدو سبب شوې چې غوښتل یې د پاکستان د کورنۍ امنیت او بهرنۍ ډیپلوماسۍ په چارو کې رغنده رول ولوبوي. لیکن وای په 2013 زیږدیز کال کې په یادو دواړو برخو کې د پاکستان لپاره چیلنجونه لا هم سخت او پیچلي شوي دي. که په مرکز کې یو ګوندیز او یا هم ائتلافي حکومت جوړیږي، د کامیابۍ انحصار به تر ډېره پر یوې ښې بهرنۍ پالیسۍ وي. د هیواد دننه بیا د ولسي حکومت او پوځ ښه اړیکې د حکومتي نظام د کامیابۍ ضامنې دي. تر ټولو مهمه دا چې پاکستان له څلورو هیوادونو چین، امریکا، افغانستان او هند سره خپلې اړیکې څنګه سازوي. لیکن د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په یادولو سره زیاتوي چې چین نه یوازې د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره مرسته کولی شي، بلکې ښایي د سیمې په امنیتي چارو کې هم په راتلونکي کې خورا زیات نفوذ ولري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رویټرز خبر ایجنسی په مقاله کې په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې د پاکستان پیپلز ګوند هلو ځلو ته کتنه کړې ده. اجانس لیکلی د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری غواړي په انتخاباتو کې د خپل ګوند پخوانی تاثیر بحال کړي او د ولس هغه شان ملاتړ ترلاسه کړي کوم چې مور او د هیواد پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو لرلی وو. د دې لیکنې یا مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په خپل لومړی انتخاباتي کمپین کې کوشش کوي چې د خپل مور په شان ملاتړ حاصل کړي. دا غ مور بېنظیر بوټو دوه واره د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی و او د جلاوت نه پس په 2009 کال کې په انتخاباتو کې د برخې خستو لپاره پاکستان ته واپس تللی و، خو د کمپین پر مهال وشل شو. د پیپلز ګوند سینیټری شری رحمان ایجنس تویلی په داسې حال کې چې بلاول بوټو زرداری د ګوند مشري کوي، امید لري چې په ګڼ شمېر کې به ځوانان د سخت دریځ، ناسمې حکومتدارۍ او غیر جمهوري اقدارو د مخنیوي لپاره د ګوند د هڅو ملاتړ وکړي. ایجنس لیکي د ځینو کارپوهانو په فکر دې ته به کتل وي چې آیا د بلاول پلار آصف علي زرداری خو به په دې لاره کې خنډ نه وي. ځینې کارپوهان او د ګوند ځینې غړي وایي د کرپشن تورونو له وجې د زرداری شهرت ته نقصان رسېدلی دی او ښایي په انتخاباتو د دې منفي اثرات پرې وزي. ایجنس د ګوند په واک کې د راتلو یوه ممکنه لاره د انتخاباتو پس له پاکستان تحریک انصاف سره ائتلاف یادوي. رویټرز لیکي په داسې قسمه مذاکراتو کې بعد آصف علي زرداری مهم رول وی. سیاسی شنون کے عامر احمد خان ایجنس تویلی زرداری پر انتخاباتو کے د مهم لوبغاڑی پر ځای ځان د انتخاباتو پس مهم سہولت کار گنی. ایجنس لیکي د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف چارواکو د ائتلاف په اړه سخکاره خبره نه دکړي، خو د امکان خبره هم نه درت کړي. د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی سینیټر فرت الله بابر ایجنس تویلی تر انتخاباتو مخکې داسې ویني چې ډیر خلک له یو سیاسي ګوند نه بل هغه ته اوړي.
د ګوند مشران وای د بلاول په مشریه کمپین توجه به پدیوی چې په هیواد کې د سخت دریځ او عدم برداشت خاتمه وشي. اجنس لیکي په مارچ کې د ګالپ سروي خودله چې پاکستان پیپلز ګوند 19%، پاکستان تحریک انصاف 24% او پاکستان مسلم لیگ نون 6% ولسی ملاتړ لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د دوشنبه پر ورځ لوګر په مرکز کې د اوبو د کانالونو د څښاک اوبو د شبکو او د کلیوالي سړکونو د وصل ویښته بیلابیل پروژو چارې پیل شوې. یادې پروژې چې په لومړي ځل د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې د نړیوال بانک او المان هیواد په مالي مرسته د 6 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، کارونه به د 4 میاشتو په موده کې سرته ورسي. چارواکي وایي په دې برنامه کې به زرو کسانو ته د کار او مزدورۍ زمينه هم برابر شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د کلو پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی د ولسی تړون د برنامې په چوکاټ کې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو پر بنسټ انتخاب کړي، چې په دې کې به خلکو ته د کرنیز ځمکو لپاره د اوبو د کانالونو، د څښاک اوبو د شبکو او د دریمه درجه سړکونو په برخه کې 30 بیلابیل پروژې عملي شي. د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار مشال راډیو ته وویل چې د دا ډول پروژو په پلي کېدو سره د ولس او دولت ترمنځ اړیکې نږدې کېږي او د خلکو پر ژوند هم مستقیم اغیز پرې باسي.
په دغه پروژو کې د اوبو کانالونه، د صحي اوبو د رسولو پروژو چې په هغه کې څاکار، د اوبو شبکې او همدارنګه د سړک جوړونې، د دریمه درجه د سړکونو جوړ چې هغه جغل اندازي او کرګونی شبکې شامل دي. دولت په دې وتوارېد چې په همدې وړو پروژو سره د ولس او دولت ترمنځ د خلکو زیاته شوې فاصله راکمه کړي.
د لوګر اوسیدونکي که څه هم یادې پروژې ګټورې بولي، خو غوښتنه کوي چې دوی ته د په ورته توګه نورې پروژې هم پلي شي. د محمد بشیر امانی په نوم یو تنظیموال وایي چې
د لوګر ولایت مختلف ساحاتو کې دموږ د حاقین، دموږ ځمکو والا خلک ډېر د اوبو د ساحت سره مخ دي. کانالونو کې اوبه ډېر ضایع کېږي، همځکه په درست شکل باندې حاصلات نه ورکوي. کله کانالو په بخش کې موږ سره کار وسي، دموږ د اوبو ضایعات به کم شي او په خپل وخت سره حاصلات ورسیږي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول ځوان کهول ته کارموندنه هم په ملي ستونزو کې حسابېږي. په لوګر کې د ولسي تړون پروګرام مشر ظفر خان وایي چې د دې پروژو د یوې برخې مهمه موخه د خلکو لپاره کارموندنه ده.
کومې پروژې چې اوس موږ تاسې افتتاح کړې دا په دوو برخو ویشل شوې دي. یو خپله د ولسي تړون یعنې میثاق شهروندي پروژې دي، او بل د دغه برنامې په باطن کې موږ یو بل فرعي پروګرام لرو په نامه د MCCG. اساسي هدف د دې برنامې کارموندنه ده، یعنی د پروګرام د MCCG له طریقه چې کلي ته یا شورا ته کومه بودجه اختصاص کیږي، هغه باید 50% په کاریګرو باندې مصرف شي او 30% په موادو باندې مصرف شي.
بلور ته د لوګر والی انور خان اساغزی وایي چې ځایي اداره د ډاډول پروژو د پلانولو لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې ده. د ول ولسي تړون چې د هیواد په کچه یوه ستره او ملي برنامه ده، ډېر ژر به په لوګر کې نورې پروژې هم پیل شي.
د دې ګټه دا ده چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. تقریبا 1000 کسه اوس په کار باندې مصروف دي. وخت چې موږ خلکو ته کار پیدا شو، دا افغانانو لپاره به ډېر ښه جری.
د لوګر والی په هیواد او یاد ولایت کې یو شمېر موجود امنیتي او ټولنیز ستونزې د بیکاری زیږنده وبللې او تمه څرګنده کړه چې خلکو لپاره د ټولګټو پروژو په پلي کولو سره به زرګونو وزګارو کسانو ته د کار او مزدورۍ زمینی برابرې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د روژې د ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکوو. اعتکاف څه ته وایي او پروژه کې څومره ارزښت لري؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د روژې په اخره عشره کې چې دریمه عشره ده،
د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمې څخه مدینې منورې ته راغی، د هغه نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریښي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوله عشره کې، په درمیانه عشره کې او په آخري عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله، نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د ښځو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره په خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نصیحت د پردي ځای، ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري، نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل، چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي، او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي، دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول، انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم، د قرآن کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، تسبیحات او ذکرونه کوي، او د لیلۃ القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولی ده، او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړو. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته، او بیخي به ځان ته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي، په هغه کې زیاد د لیلۃ القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. د لیلۃ القدر ثواب چې دی، دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
د مفتی ذاکر الله نامه پروژه کې د اعتکاف د سنتو په اړه واورېدل، او د خپرونې د پای شېبې د اورېدونکو د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان ځوانانو ځای مشرانو ویلي که حکومت د واڼه پېښه کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی ونه کړه، نو لوی احتجاج به پیل کړي. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف کپور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د واڼه د پېښې وروسته په ټولنیزه میډیا کې د پوځ ضد پروپیګنډا روانه ده. د پېښور هایکورټ پخوانی چیف جسټس او د سپریم کورټ جج دوست محمد خان د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی دی. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دوست محمد خان نوم اعلان کړ. د بیلابیلو مذهبونو ټولنې یا مجلس ادیان عالم پاکستان غړو نن په پېښور کې د یوې غونډې د لارې د سیک مذهب منونکي یو مشر سرنجیت سنگ تیره اونۍ د هدفي وجنې سخته غندنه وکړه او د خفګان څرګندونه وکړه. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د اقلیتونو تحفظ ته یقیني کړي. د پاکستان پوځ ویل افغانستان سره په پوله ازغن تار ضروري دی. د پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف کپور پرون په پنډۍ کې یوې خبرې غونډې ته ویل، افغانستان سره یې د اړیکو ښه کولو لړ کې په ځینو خبرو هوکړه شوې ده چې کاملي شوانو د دواړو هیوادونو د تعلقاتو بهتره کېدو تر څنګ به د ترهګرۍ پر ضد هم کوټلي ګامونه اپورته شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي پر حکومت یې پابندي لګولې چې تر دې وروسته باندې خلک نه مقرروي او نه به هم د کوم چارواکي بل ځای ته تبدیلي یا ترانسفر کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د دینی عالمانو په یوې سترې شورا د پرونی ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او نهه ژوبل دي. دا حمله له هغې لږه شېبه وروسته وشوه چې د افغانستان د دینی علماو شورا د ځانمرګو بریدونو ضد فتوا ورکړه. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې په 2014 کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسي اربپتی تورن بللې ملنډې وهلې او د امریکا دا کار یې مسخره ګرځولی ده.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکي همکار اسحاق امیری تاسو اجازه غواړو. خدای پامان.